او تاسو ته معلومه ده چې د فوج او لشکر د پاره مهم شی بیرغ وو او د لشکر افراد به پر بیرغ سره راټولېده. د لشکر شکست او ثبات هم په بیرغ معلومه ده. نو اوس چې بیرغ ولوېدی او نسته په مسلمانانو کې ماته او تیښته شروع سوه. هر یو پر خپل سر یوې او بلې خواته ځغلي. د حدیث شریف راوي ابو رافع رضی الله تعالی عنه وایي مسلمانانو داسې شکست وخوړی چې د دغه په مثل یې هیڅ شکست نه ولیدلی. او قسم په الله د مسلمانانو دوه نفره یو ځای نه سره لیده کېده. هر یو جلا جلا دی. مسلمانان ځغلي او میدان جنگ پرېږدي. په دغه وخت کې د مسلمانانو د پهلوانانو څخه یو قهرمان پهلوان چې ثابت ابن ارقم رضی الله تعالی عنه او دای د هغو کسانو څخه دی چې و بدر ته حاضر سوی وو ورده مخسو او ځان یې و بیرغ ته ورساوه. د مسلمانانو بیرغ یې پورته کړ. ورونو تاسو فکر وکړئ په دغسې حالت کې څوک بیرغ پورته کوي یا یې پورته کولای سي؟ د مخه چې لشکر منظم وو نو د کم چا څخه چې به بیرغ وو د هغه پر شاوخوا به ډیر شدید امنیت نیول سوی وو. صحابه کرام به پر راګرځېدلي وه او د هغه څخه به دفاع کول. مګر اوس چې ثابت رضی الله تعالی عنه بیرغ پورته کوي نه څوک ورسره دي او نه د ده څخه څوک دفاع کوي. لکه د مخه چې مو درته وویل چې مسلمانان دوه نفره هم نه دي سره یو ځای. خو بیا هم ثابت رضی الله تعالی عنه بیرغ پورته کوي. هغه مسلمانان چې په دغه منطقه کې وه او ویلې ده چې بیرغ پورته سو نو په قراره قراره و بیرغ ته ورنږدې کېده. خو اول هغه څوک چې و ثابت رضی الله تعالی عنه ته راورسېدی هغه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه. په دغه وخت کې ثابت رضی الله تعالی عنه بیرغ و خالد ته ونیوي ویل واخله یا خالد. خالد رضی الله تعالی عنه ویل یا ثابت ته تر ما مشر یې او د اهل بدر څخه یې. ثابت ویل واخله یا خالد په والله ما نکی راپورته مگر ستا د پاره. دا د جنگ میدان دی. دا د بحث او نقاش وخت نه دی. دا کار یو تجربه کار سړی غواړي او ته د تجربه خاوند یې. خالد رضی الله تعالی عنه هم نور دلایل و نه ویل او بیرغ یې واخیستی. او هلته په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل اوس بیرغ یو سیف من سیوف الله خالد ابن ولید واخستی. او د دغه ورځ څخه خالد رضی الله تعالی عنه په سیف الله سره مسماسو یعنی د الله جل جلاله تره چې پر کفارو یې مسلطه کړی دی. اوس چې خالد رضی الله تعالی عنه بیرغ واخستی بیرغ شوروي او په لوړ اواز ناره وهي راټول سي راټول سي. مسلمانانو چې بیرغ ولیدی چې بیا پورته سو نو سره راټولېده. هغه تشتیدلو نفرو هم مراجعه وکړه او سره یو ځای کیږي. خالد رضی الله تعالی عنه هم په تلوار او فوري شکل امرونه صادرول او اوامر یې په لشکر کې نشریږي. په څو لحظو کې یې هغه تشتیدلی لشکر بیرته منظم کړي. حتی رومیانو هیڅ فکر نکاوه چې مات سوی لشکر دی بیرته سره یو ځای سي. په څو لحظو کې دی هغه مات سوی او تشتیدلی لشکر بیرته سره راټول سي. دا د هیچا وزړه ته نه لویده. کم وخت چې لشکر سره یو ځای او منظم سو خالد رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې د رومیانو پر لشکر یو ځایي حمله وکړي. مسلمانانو هم پر رومیانو حمله وکړه. هغه په تعجب کې سو. یوازې دا نه چې مات سوی لشکر سره راټول سو بلکې په نوې حمله یې هم لاس پوری کړي. مسلمانانو په کفارو کې قتل او وژنه شروع کړه. امام بخاری د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي د معتپ ورځ ما په لاس کې نه توري ماتې سوې. په لاس کې مې بیلې یوې یمنۍ توري بله نه سوه پاته. لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته په مدینه منوره کې و خپلو اصحاب کرامو ته د جنگ حالات بیانول. او کوم وخت چې عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه شهید سو او د مسلمانانو بیرغ ولوېدی رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل چې عبد الله شهید سو او بیرغ ولوېدی. بیا نو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د څه وخت د پاره چپ او ساکت سو. یقینا صحابه کرام ورختا او غمجنج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته ګوري او هغه هم څه نوای تر سترګو یې اوشکی بهیږي. خو هلته چې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه بیرغ واخستی دلته رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل اوس بیرغ سیف من سیوف الله واخستی او جنگ شروع سو. واکان هم په موته کې د مسلمانانو او روم ترمنځ ډیر شدید جنگ روان وو. دې جنگ تر ماښامه دوام وکړي او پر رومیانو کې یې ډیر قتل او وژنه وکړه. مسلمانان په ډیر شجاعت او مړانه په صبر او تحمل د دغه لوی لشکر په مقابل کې ودرېده. رومیان په تعجب کې و چې دغه کوچنی لشکر څنګه د دغه لوی او بے پایانه لشکر د حملو و مخته لکه د دریاب سپی چې را روان وي طاقت کوي. کم وخت چې ماښام سو او دوه لشکر سره جلاس و د رومیانو هیڅ وزرته نه لویده چې دا په دوی څه وسوه. پس له هغه څخه چې روم کامیاب سو خبره بیرته د دوی و ماتې ته واوښته. بیا نو په دغه شپه کې چې د مؤته د جنګ اوومه شپه ده خالد رضی الله تعالی عنه خپل حربي نبوغ ښکاره کوي. فکر کوي چې مسلمانان څنګه او په کومه طریقه سره د دغه ورته او جال څخه خلاص کړي چې دوی پکښې لوېدلې دي او دا یې حسول چې اوس یو جنگی چم او حیله په کار ده چې د دشمن په زړه کې هم بیره ورواچوي او هم مسلمانان په داسې قسم سره د میدان جنگ څخه وباسي چې د روم لشکر د دوی په شړلو او تعقیبولو پسې نسی. خالد رضی الله تعالی عنه په دې شپو هېدی کموږ بیل حیله پر شا ولاړسو د روم لشکر په موږ پسې کیږي او په هغه وخت کې یو مسلمان هم ژوندۍ نه پاتې کیږي. نو یا په دغه شپه ډیره لو عظیمه او با تدبیره نقشه جوړ کړه چې موږ باید پر شا ولاړ سو او نور و جنگ ته دوام ورنکو چې په عربي کې انسحاب ورته وایي او دا هغه کامیاب ترین انسحاب یا پر شا تګ دی چې په ټوله تاریخ کې مثال نسته. نو خالد رضی الله تعالی عنه په دغه شپه څه وکړه؟ ډیر کارونه یې وکړه. ټوله شپه تر سهاره پورې پر دغه خپل نقشه کار وکړي او ښه فکر یې پکښې ووهه. موږ پخوا هم درته ویلي وه چې د هغه وخت په جنګو کې لشکر پر 15 حصې ویشل کېدی چې یوه حصه مقدمه وه چې دا به تر لشکر د مخه وه، بله حصه مؤخره وه چې د لشکر تر شا به وه، او بله حصه میمنه وه چې راسته طرف ته به وه، بله حصه میسره وه چې چپه طرف ته به وه، او یوې حصې ته قلب ویل کېدی چې دا حصه به د ټولو په مابین کې وه. د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د دغې شپې د کارو څخه یو داو چې میمنه یې د میسره پر ځای ودرول او میسره یې د میمنه پر ځای، دا رنګه قلب مقدمه او مؤخره ټول د خپلو ځایو څخه سره واړول. بل یې امر وکړي چې ټولو بیرغو ته تغیر ورکړي. هغه بیرغونه چې د مخه په لشکر کې موجود و او خلق پر راټولېده د ټولو بیرغو شکل او رنگ ته تغیر ورکړي. او بیا یې د مسلمانانو څخه د سپرو یوه ډله امر کړه چې تاسو به په دغه شپه کې د مدینې منورې و طرف ته ولاړ شئ. کم وخت چې ډیر ښه لرې ولاړاست تر داسې اندازې چې موږ تاسو نه وینو او تاسو موږ نه وینئ، نو شپه به هلته تېره کړئ او سبا چې ورځ سوه تاسو به څه کوئ؟ د هغه په باره کې هم پوره تعلیمات ورکړه. هغه داسې: تاسو به پر څو حصو تقسیم سئ. یوه یوه حصه یا ډله به مو پس له نیم نیم ساعته پر آسانو سپاره د مسلمانانو و لشکر ته راځي، خو دغه راتګ به مو پر داسې لار وي چې خاوره نه وي او ډیره دوړه کوي. خالد رضی الله تعالی عنه دلته د پاته خلقو سره د جنگ د اوومې ورځې په سهار کې د جنگ دپاره آمادګي ونیول. کم وخت چې سهار سو او اوس جنگ شروع کیږي، رومیان او کفار چې ورته ګوري نور نوي خلق دي او نوي بیرغونه دي. نوی خلق خو په دې ورته معلوم سو چې د هر طرف خلق بل طرف ته تللی و نو نوی ورته معلومه ده کفارو سره وویل نوی خلق او نوی بیرغونه موږ پر هغو درو زرو نفرو نسوای کامیاب کېدلی او اوس د شپې و دوی ته نور کومک هم راغلی دی کفار په دغه بیره او خوف کې و چې د سپرو هغه اوله ډله را رهي ده او پر داسې لار راځي چې ټوله خاوره ده او یوه لو دوړه را رهي ده که څه هم دوی لږ نفر و خو د لیرې داسې معلومیږي لکه بل لشکر چې را رهي وي خالد رضی الله تعالی عنه دا هم ورته ویلي و چې را نږدې سي د الله اکبر نارې وهي دغه ډله هم په لوړ آواز تکبیرونه وایي دلته د مسلمانانو لشکر هم تکبیرونه ورسره شروع کړه رومیان او کفار وارخطا سوه ویل دا خو هغه دي نور هم پسې را رهي دي لږ وخت وروسته بله ډله پر دغه ترتیب را رهي ده لږ وخت وروسته بله ډله پر دغه قسم را رهي ده او بیا بله ډله د کفارو زړونه لویږي او وارخطا کیږي چې دا څه حال دی لشکر په لشکر پسې را رهي دي موږ په هغه اولو نفرو څه نسوای کولای او اوس دغه دونه لشکري نورې هم را رهي دي اصلا دغه راتلونکي نفر ډیر لږ نفر و خو په دوړو کې نه معلومېده او د کفارو په خیال ډیر زیات نفر ورتله دلته رومیان وارخطا دي د بلې خوا خالد رضی الله تعالی عنه د هجوم او حمله امر وکړ اوس نو د اومې ورځې جنگ شروع سو ابو رافع رضی الله تعالی عنه وایي قسم په الله چې نه مې تر دغه ورځې د مخه او نه مې تر دغه ورځې وروسته دغه شدید جنگ لیدلی دی په ټول عمر بیا ما داسې جنگ و نه لیدلی تاسو فکر وکړئ چې دا به څونه شدید جنگ و په دغه ورځ هم د خالد رضی الله تعالی عنه په لاس کې څو توري ماتې سوې د اوسپنې توري د انسانانو پر سرو ماتېږي دا به څنګه جنگ و د پاره د دې چې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په جنگ او قوت پوسو خالد رضی الله تعالی عنه په جنگ او قوت کې ډیر ماهر او قوي پهلوان و چې مثال یې ډیر کم پیدا کیږي د رضی الله تعالی عنه ډیر جګ او لوی سړی و پر آس چې به سپور و پښې به مځکې ته رسېدې په ټولو مسلمانانو کې نه بلکې په ټولو خلقو کې که مسلمانان و که کفار فقط دغه دوه نفره و چې په دوو تورو یې جنګ کاوه یو خالد ابن ولید او بل زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه چې په یو وخت کې به په راسته او چپه لاس جنگ او وهل کول نور ټول خلق په یو لاس جنگ کوي خو دوی په دواړو لاسو جنگ کاوه څرنګه چې خالد رضی الله تعالی عنه به په جنگ کې پر آس پور و او پښې به مځکې ته رسېدې نو آس به په پښو یوې او بلې خواته به وي خالد رضی الله تعالی عنه د فکر څخه لوړ جنگ کاوه مثل یې نه و او نسته دلته چې د مؤته په اوومه ورځ پر کفارو دغه شدیده حمله شروع سوه په کفارو کې ډیر قتل او وژنه وسوه ابو رافع رضی الله تعالی عنه وایي ومیلې د چرومیان او غساسنه زغلی تشتی ما ته یې وخوړه د جنگ میدان پرېږدي یوې خوا او بلې خوا ته زغلی ځانونه باسي او مسلمانان ورته مخه کیږي څو د غساسنه و پاچا ته ورسېده چې نوم یې فیدور و او د هرقل ورور و چې دی د دغه جنگ عمومي قومندان هم و په دغه وخت کې خالد رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې ټول مسلمانان دي د جنگ د میدان څخه راووزي دلته نو د مسلمانانو لشکر ټول پر شا دي رومیان بیا په تعجب کې سوه چې دا څه قصه ده کامیاب لشکر ولی پر شا دي نو کفار ویل کمین یې راته نیولې دي دا چم دي موږ خطا باسي پام کوي چې حمله پر ونه کوي او پس ور نه سي پرېږدي خالد رضی الله تعالی عنه د خپل لشکره سره پر شاده ورونو د لشکر د تلفاتو د پاره خطرناک حالت دغه د انسحاب یا پر شاتلو وخت دی په دغه وخت کې لشکر ډیر تاوانونه او تلفات ورکوي ځکه هغه لشکر چې شاته ځي پر هغه د ډیرو شدیدو حملو امکانات سته لکه څنګه چې دغه واقعې په تاریخ کې ډیر پیښې شوې دي د انسحاب او پرشاتلو په وخت کې بشري خساره او تاوان ډیر زیات وي مګر خالد رضی الله تعالی عنه غوښته چې بیل خسارې څخه پرشا ولاړ شي نو خالد رضی الله تعالی عنه په قرار قرار پرشا دي او داسې معلومیږي لکه دای چې د روم د حمله انتظار کوي مګر هلته د روم قومندان فیدور امر وکړي پرېږدي پرېږدي او خالد رضی الله تعالی عنه نور هم د خپل لشکر سره پرشا دي څو دغه انسحاب او رجوع یې تر مدینه منوره پوري و یعنی بیرته مدینه منوره ته ورسیده او په دغه انسحاب کې د مسلمانانو څخه یو نفر هم و نه وجلسو د جنگو په ټول تاریخ کې دغه انسحاب اول او آخر انسحاب دی چې پوره لشکر دی پر شا ولاړ سي او یو نفر دی نزنی و وجل سي دا د خالد رضی الله تعالی عنه لوی فکر او عظیمه نقشه و رومیان هلته په انتظار کې و چې مسلمانان به بیا راسي او حمله به را باندې وکړي خو هغه هیڅ نسو پیش بیا یې د معلوماتو د پاره جاسوسان ولېږل خو هغه وخت مسلمانان مدینه منورې ته رسیدلی و وروسته نو د روم او غسان لشکر هم ولاړې کم وخت چې د مسلمانانو لشکر بیرته مدینه منورې ته ورسېدی تر دوی د مخه د مدینه منورې و خلکو ته خبر رسیدلی و چې د مسلمانانو لشکر د معتاد جنگ څخه به لکه می قطعی نتیجه ځانونه را خلاص کړه او بیرته را رهي سوی دي نو د مدینه منورې شزي او کوچنیان مخ ته ورته راوتلی و او د دغه لشکر استقبال او شراغلی د ډبرو په وشتلو کاوه یعنی دغه خپل لشکر یې په ډبرو وشتي او ولدا د مسلمانانو اول لشکر دی چې تشته ول یا به کامیاب کېدلای یا به وجل کېدلای نو یې په ډبرو وشتل ول د فی سبیل الله جهاد څخه راوتشته دلست او نارې پر وهله یا فرار یا فرار د مسلمانانو لشکر په دې کار ډیر ظاهر وو یو صحابي چې د مؤته په جنگ کې ګډون کړی وو وای زه په مدینه منوره کې خپل کور ته ورغلم خو شزې مې دروازه نه را خلاصول کور ته نه پرېښولم خپل شزې مې راته ویل ته د الله جل جلاله په لار کې د جهاد څخه وتښتی دی والله که زما کور ته را ننوځې دا هغه مسلمان شذوې چې خپل نران و جهاد ته څنګه تشویقول رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته چې دغه خبر ورسېدی نو یې امر وکړي چې خلق دې راټول سي کم وخت چې خلق راټول سوه وی فرمایل لیسو بالفرار ولكنهم الكرار ان شاء الله انا فئه كل مؤمن يعني دوی تشتدل ندي بلکې دوی بیا حمله کوونکي دي ان شاء الله او زد هر مؤمن دلیم در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په دغه قول کې چې زد هر مؤمن دلیم د سوره الانفال و پنځلسم او شپاړسم نمبر آیاتو ته اشاره ده چې الله جل جلاله فرمای یا ایها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار يعني اي مؤمنانو كم وخت په جنگ کې د هغو کسانو سره ملاقات او مخامخ سي چې کافرانو سوي دي په داسې حال کې چې دوی ډېر او ګڼ وي نو تاسو و دوی تخپل شاوي مور ګرځوي چې تښتي یا د چیشت په نت شاوي ور وګرځوي تر دغه ځای پورې د دغه آیات شریف په امر او حکم د کفارو څخه تښتېدل نه دی روا که څه هم کفار ډېر او زیات وي او په وروستنی آیات شریف کې الله جل جلاله فرمایي که چا په میدان جنگ کې و کفارو ته شاور وګرځول یعنی وتښتېدی هغه د الله جل جلاله په قهر او غضب اخته او گرفتار سو او د هغه ځای جهنم دی مگر هو هغه کسان په دغه حکم کې نه دي شامل کوم چې د بلې حملې د پاره ځان آماده کوي یا هلته د مسلمانانو ډلې ته ځان ورسوي لکه څنګه چې الله جل جلاله په ورستنی آیات شریف کې فرمایي ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يعني هر هغه څوک چې کفارو ته د جنگ په ورځ شاور ګرځوي یا شاور وګرځوي بیله هغو کسانو څخه چې بیرته راګرځېدونکي وي، یعنی د بلې حملې د پاره ځان تیاروي یا دښمن ته چم کوي، یا دا چې د مجاهدینو بلې ډلې ته ځان رسوي، بیله دغه کسانو څخه کم کسان چې تښتي هغه د الله جل جلاله په غضب اخته او مبتلا سوه، او د هغه د اوسېدلو ځای دوزخ دی، او دغه دوزخ د ورتلو بد ځای دی. مقصد دا چې که په جنگ کې یو څوک د یوې ډلې و طرف ته ورسي یا خپل د قومندې مرکز ته ورسي، دلته هم و دښمن ته شا ګرځول کیږي، مګر دغه شا ګرځول جائز او روا دی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل انا فئة كل مؤمن، زه د هر مسلمان ډله او کومک کوونکی یم. هغه څوک چې ماته رجوع وکړي هغه نه دی تښتېدلی، بلکې زه د دوی ډله او کومک کوونکی یم. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا ښکاره او معلومه کړه چې دغه د دوی انسحاب او پر شاتګ د دوی اجر او ثواب نور کموي، د دغه جنگ قدر او عظمت نه پکمیږي. ورونو، دغه د مؤتوه جنگ ته غزا نه ویل کیږي، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اشتراک نه دی پکښ کړی، نو ځکه د مؤته جنگ یا د مؤته سریه ورته ویل کیږي. او د دغه جنگ په نتیجه کې د کفارو وژل سوي کسان په سوو، خو دقیق حساب یې نه دی معلوم، او د مسلمانانو شهیدان هم ډیر دي چې صحیح عدد یې نه دی معلوم. مگر هغه کسان چې نمونه یا یاد سوي دي چې وایي دغه کسان د مؤته په جنگ کې شهیدان سوي دي، هغه 12 نفره دي، مگر حقیقتا د مسلمانانو شهیدان تر دغه ډیر و. د دغه جنگ په نتیجه کې که څه هم مسلمانانو دغه سان د قبیلې څخه خپل هغه انتقام او بدله نکړه حاصله کم چې دوی د هغه د پاره دغه زحمتونه او تکالیف وزغمل، مگر د دغه جنگ اثر د مسلمانانو د شهرت او عزت د پاره ډیر زیات و. د مسلمانانو دغه جنگ عرب په حیرت او دهشت کې واچول، ځکه په هغه وخت کې روم د مځکې پر مخ هغه لوی دولت او عظیم قوت و، او عربو داسې خیال کاوه چې د روم سره جنگ کول د خپل ځان بربادي او تباهي ده. او اوس د مسلمانانو دغه کوچنی لشکر چې ټول شمیر یې 3000 نفره و، د رومیانو د هغه لوی لشکر سره جنگ کوي چې شمیر یې 2000 نفره و، او په لیدلو کې داسې معلومه دي لکه یو دریاب چې شروع یې معلومیږي خو د آخر او انتها یې هیڅ درک نه وي معلوم. او بیا هم مسلمانان د دغه جنگ څخه په داسې ډول سره بیرته راغله چې د یادولو وړ تاوان نه ورته پېښ شوی. دا د زمانې او تاریخ د عجایبو څخه وو، او د دې تاکید یې کاوه چې مسلمانان بل قسم انسانان دي. دا د هغه جملې خلقو څخه نه دي چې عربو عادت ورسره درلودي یا یې پیژنده. دغه د مسلمانانو د ډلې کومک او تایید د الله جل جلاله د طرف څخه کیږي، او د دوی لارښوونکی په حق سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. نو ځکه موږ وینو چې د عربو هغه سرسخت او شریر قبیله چې تر اوسه پر مسلمانانو حمله کولې، پس له دغه جنگ یې و اسلام ته مخ راوړاوه. د بنو سلیم، اشجاع، غطفان، زبیان، فزاره او نور قبیله مسلمانان نسوه، او دغه جنگ د روم سره د خونړیو جګړو شروع و. دغه جنگ د روم د شارو د فتح کولو د پاره مقدمه او تمهید و. دغه جنگ و چې په ورسته کې مسلمانان پر دې قادر کړه چې ډیره لیرم ځکه تر خپل تسلط لاندې راولي. هغه وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مسجد نبوي کې و مسلمانانو ته د جنگ حالات بیانول، پس له هغه څخه چې دغه مجلس څخه ولاړ سو، نو د جعفر رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلی. تر دغه وخت د مسلمانانو لشکر په مؤته کې و، او مدینه منوره ته حال نه دی راغلی. خو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د جعفر رضي الله تعالى عنه هو کوته ورغلی د دغه حدیث شریف روایت په خپل عبد الله ابن جعفر رضي الله تعالى عنه کوي چې دغه عبد الله په دغه وخت کې کوچنی وو او بیا په ورسته کې د مسلمانانو د لوی علماو څخه سو او دی نو دغه عبد الله ابن جعفر رضي الله تعالى عنه روایت کوي چې د مؤتده جنگ په وخت کې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زموږ کور ته راغلی او موږ د جعفر رضي الله تعالى عنه اولادونه پر راټول سو موږ یې په غیش کې ونیولو او په خپل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ډیر شدید جړل کم وخت چې د جعفر رضي الله تعالى عنه شذ ولیده چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د دې اولادونه په غیش کې نیولیدي او ژاړي ویل یا رسول الله آیا د جعفر د طرفه کم حال او خبر راغلی دی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل جعفر د الله جل جلاله په لار کې شهید سو د شهید څخه لوچغه وسوه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل نبا کالی سره او نبا ځان او زګر په چپلا خو وه فقط وجاړه ورونو دا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د طرفه و موږ او تاسو ټول ته لارښوونه ده چې د غم او مصیبت په وخت کې په پټه خوله جړا جائز او روا ده مګر د کالو سرل د ځان وهل چیغه او بغاره په لوړ اواز سره جړا نه دی روا په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په خپل هم جړل وی فرمایل هر هغه څوک چې غواړي چې وژاړي پر مثل د جعفر دی وژاړي یعنی جعفر غوند خلق په جړا ارزي ورونو جعفر رضی الله تعالی عنہ د شو او بهترینو مسلمانانو څخه وو جعفر رضی الله تعالی عنہ د هغه اولو مهاجرینو څخه وو چې حبشه ته هجرت کړی وو جعفر رضی الله تعالی عنہ د هغه مسلمانانو څخه وو چې د اسلام د پاره ډیره قربانی ورکړې ده اسلام یې پر خپل ځان تطبیق کړی او عملی کړی وو ورسته رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و انصار ته وویل د جعفر د اهل او کورنۍ څخه مده خبره کیږي او وی فرمایل د جعفر و کورنۍ ته خواړه ور جوړ کی ځکه دوی په خپل غم مشغوله دي یعنی د خوړو و جوړولو او خړولو ته پام او فکر نسته نو تاسو خواړه ور تراوړي ورونو دا هم و ټوله امت مسلمته د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لارښوونه ده او دغه د اسلام امر دی کم کورته چې دی و قریب په وفات سره غم او مصیبت پیښ سي خواړه او د ژوند ضرورتات تاسو وروړي واقعي غم شریکی او همدردی ور سره وکي دغه اوسنی رواجونه او عادات نه صحیح او نه شرعي دي د هغه وفات سوی شخص کورنۍ په خپل غم مشغوله وي دوی ته د هغه دوست په وفات سره د څونه مشکلاتو دروازې را خلاصې سوی وي او د بلې خوا نور نه رابلل سوي مېلمانه هم ورسي او پرواړوي بیا نو ښه عزت ښه خواړه او مناسبات هم غواړي د هغې کورنۍ پر غم یو بل تکلیف او زحمت هم ورزیات کړي چې د دغه نه بلل سوو مېلمنو په خدمت او د خواهشاتو په پوره کولو مشغوله سي په زیاته چې بیا دغه کورنۍ غریبه او ناداره هم وي نو د دغه اجباري مېلمنو د مصارفو د پاره د پیسو و پورولو ته اړ او مجبور سي په زیاته بیا د شذو پاتحه چې دوه منه د چلم خواږه تمباکو پک شکاریږي کشکې موږ او تاسې د دغسې غیر معقول او غیر شرعي رواجو او عادتو مخه ونیسو او د غم زده سره په واقعي او اسلامي ډول غم شریکه او همدرده سو خیر دا د جعفر رضي الله تعالى عنه د شهادت واقعه وه او هغه د سيد البشر رحمه للعالمين لارښوونې وه د ذات السلاسل سريه اولا ذات السلاسل د وزای نوم دی چې د وادي القرى وشاته پروت دی خو ابن اسحاق وايي د مسلمانانو دغه سریه د جزام د قبیله پمځکه کې پر یو اوبو واړول چې و دغه اوبو ته سلسل ویل کېده نو ځکه و دغه سریه ته د ذات السلاسل سریه ویل کېږي د ذات سلاسل سریه د مؤته د جنگ د نتایجو څخه ده. د مؤته جنگ د هجرت د اتم کال د جمادی الاول په میاشت کې وو، خو د دغه کال د جمادی الاخیر په میاشت کې، یعنی فقط یوه میاشت وروسته، دغه سریه و هغه منطقې ته نږدې ولیږل سوه. د دغه سریه د لیږلو دپاره علمای کرام دوه سبب بیانوي. څوک وایي کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د هغه عربي قبیلو موقف د مؤته په جنگ کې ورمعلوم سو، کمی چې د شام پر حدود اوسېدلې، چې دغه قبیلې د مسلمانانو پر ضد د روم سره یوځای سوې، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې دپاره یو اشد ضرورت حس کوي چې د یو داسې حکمت څخه کار واخلي چې په هغه حکمت سره د دغه قبیلو او د روم په مابین کې تفرقه او جلاوالی راولي، چې د بل وار دپاره دونه لوی لشکر د مسلمانانو پر ضد نسي سره یوځای، او په عوض د دې چې دغه قبیلې د روم سره اتحاد ولري باید د مسلمانانو سره یې ولري. نو ځکه د دغه نقشه د عملي کولو دپاره عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه اختیار کړي. ځکه د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د پلار مور په دغه قبیلو کې د بلی د قبیلې څخه وه، یا د بلا د قبیلې څخه وه. نو یا عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د مؤته تر جنگ وروسته د هجرت د اتم کال د جمادی الاخر په میاشت کې ورولېږي. او ځینی علما وایي د مدینه منورې استخبارات و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر راوړي چې د قزاعه قبیلې خلق راټول کړي دي، غواړي چې پر مدینه منوره حمله وکړي. خو په حقیقت کې شاید دغه دواړه سبب موجود و. هغه اول سبب خو مو درته بیان کړي، اوس به دغه دوهم سبب په تفصیل سره درته بیان کم. ورون هلته یوه قبیله وه چې د قزاعه قبیله ورته ویل کېده. دغه قبیلې چې وشام او د غسان و قبیلو ته نږدې ژوند کاوه، دغه قبیلې چې د موته په جنگ کې د مسلمانانو پر شاتله ولیده، نو د دوی هم و مسلمانانو ته امید پیدا سو، تیاری او آمادگی ونیول چې پر مدینه منوره حمله وکړي، او اوس په دغه کوشش کې و چې غسان او روم هم دواړه تشویق کړي چې پر مدینه منوره حمله وکړي. و هغه ته وویل مسلمانانو ستاسو څخه ماته وخوړه او لاړه، راسی چې اوس موږ د دوی پر مرکز حمله وکړو. او اول هغه څوک چې په دغه کار یې شروع وکړه هغه د قزاعه قبیله وه. ورونو یو فرق ته متوجه سی، د عربو یو بل قبیله سته چې د خزاعه په نامه سره یادیږي، چې هغه اکثره مسلمانان او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متعهدین دي، او د مکه مکرمه پر شاوخوا اوسیږي. خو دغه بیا بله قبیله ده چې قضاعه ورته ویل کیږي، ټوله کفار وه او د شام پر حدودو اوسېده. نو دغه د قضاعه قبیله د مدینه منورې د حملې دپاره ځانونه تیارول، او په عین وخت کې دا کوشش هم کاوه چې روم او غسان دواړه د مدینه منورې د حملې دپاره راوپاروي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه حرکت څخه په تشویش کې سو، او ویل که دغه موضوع دغه صفات سي او کفار ځانونه آماده کی، نو به د مسلمانانو دپاره لوی خطر وي. ځکه هغه دوه لکه لشکر چې په مؤته کې مسلمانانو ته شکست ورد نه کوي شاید اوس پر مدینه منوره راسي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوښته چې دغه موضوع د مخه تر دې چې لوسی باید هلته په خپل زانګو کې مړه او فیصله سي، او قزاعه په خپل مقصد کې نسی کامیاب. د دغه مقصد د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو لشکر جوړ کړي چې پر قزاعه حمله وکړي، هغه قزاعه چې دغه اوس د دغه لوی حملې د پاره ترتیبات نیسي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه لشکر مشر او قومندان عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه وټاکی. ورونو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د مؤته په جنگ کې د مسلمانانو د لشکر امیر او قومندان سو. حال دا چې د دغه اسلام فقط څلور میاشتې کېده، او اوس عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو د لشکر امیر او قومندان مقرره کیږي، حال دا چې د اسلام فقط 15 میاشتې کیږي. نو دا معلومه سو چې په جنگ او د هغه په امریت کې دا خبره نه ده چې دا په اسلام کې مقدم او د مخ دی یا یې په اسلام کې ډیر وخت تیر کړی دی، بلکې خبره د لیاقت او استعداد ده. د دغه سریه د جوړولو په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه ته وویل: یا عمر، زه غواړم چې د یوې سریه یا ټولی قومندان دی وټاکم چې هم به غنیمتونه واخلې او هم به د الله جل جلاله څخه اجر او ثواب واخلې. مگر عمر رضی الله تعالی عنه وویل: یا رسول الله، قسم په الله، ما د مال او غنیمتو د پاره ایمان نه دی راوړی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: نعم المال الصالح لرجل الصالح، یعنی پاک او حلال مال د صالح سړي د پاره ښه دی، یعنی مال که د صالح سړي سره وي ضرر نه لري، د الله جل جلاله په لار کې به مصرف کی، د جهاد، مدرسو، علماو، مسجدو، ساهانو، پلانو، شفاخانو، بلکې د عام مسلمانانو د مصلحت لپاره به مصرف کی. خو که د فاسد او فاجر سړي سره مال موجود وي، بیا نو مضر او تاواني دي، ځکه د هغه د مصرف لارې معلومې دي: پر سینماو، پر شرابخانو، زناخانو، ظلم او استبداد، تکبر او خودنمایی، فخر او سیالیو، د حق د منع کولو په لار کې استعمالیږي. دانو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یو کوچنی لشکر جوړ کړ چې ټوله 300 نفره و، او د دغه لشکر قومندان یې عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه وټاکی. خو په دغه لشکر کې د صحابه کرامو مشران هم موجود و. که څه هم د عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه د اسلام 15 میاشتې کېده، خو په دغه لشکر کې د تر امر لاندې لوی او مشرفه اصحاب کرام موجود و، چې د هغې جملې څخه ابو بکر صدیق، سعد ابن ابي وقاص، اسید ابن حضير، سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنهم اجمعین، او داسې نور موجود و. عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه د دغه لشکر سره د مقصد پر طرف حرکت وکړي، د شپې تک کوي او د ورځې پټیږي تر څو چې د قزاعه او قبیلې ته ورنږدې شوه. خو دلته و عمر رضی الله تعالی عنه ته خبر راغلی چې قزاعه ډیر لوی او مجهز لشکر جوړ کړی دی. نو عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه حمله و نکړه، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نفر ولېږل چې په حال خبر کې او کومک ځنی وغواړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور نفر هم د کومک په شکل ورته راولېږل، چې د دغه کومک مشر او امیر بیا ابو عبیده عامر ابن جراح رضی الله تعالی عنه، او په دغه کومک کې عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه هم موجود و. اوس نو د اصحاب کرامو ټول مشران په دغه لشکر کې موجود دي. کم وخت چې دغه کومک لشکر رهي کېدی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو عبیده رضی الله تعالی عنه امر کړي چې د عمر سره اختلاف مکوه. اوس نو دغه د کومک دله و عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه ته ورورسید. کم وخت چې د لمانځه وخت شو، ابو عبیده رضی الله تعالی عنه غوښته چې د مخسی، یعنی د لمانځه امام سی، ځکه دی امیر دی، او دا هم معلومه خبره و چې د خلقو امامت به د هغو امیر کاوه، و دې ته نه کتل کېده چې هغه حافظ دی که نه دی، دا بیا بله خبره ده. خو اصلا امامت د امیر حق و. نو څرنګه چې ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د دغه کومکی ډلې امیر و، غوښته یې چې د مخه سي. مگر عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه ورته وویل: یا ابا عبیده، ته زما کومک یې، امیر نه یې، امیر زه یم او خلقو ته لمونځ زور کوم. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه وویل: رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کړی یم چې ستا سره باید اختلاف ونه کم د مخه سي. نو د لشکر عمومي قومندان عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه او د اصحاب کرامو لوی لوی مشران د دتر امر لاندې و، حال دا چې دی نوی مسلمان دی او د اول وار د پاره د لشکر امیر مقرریږي. فقط 15 میاشتې د مخه د کفارو د رئیسانو څخه و، او اوس د مسلمانانو امیر دی. خیر، لشکر د قزعه پر طرف ورهدی، د شپې تک کوي او د ورځې پټیږي، څو بالکل و قزاعته ورنږدې سوه. اوس چې د دوی او قزاعه په مابین کې ډیره لږ فاصله پاتې ده شپه ده او ډیر شدید یخ دی. دا هغه شپه ده چې سبا حمله کیږي. خو په دغه شپه عمر رضی الله تعالی عنه ټول لشکر د اور د بلولو څخه منع کړي. خلق د یخ څخه ډیر په عذاب سو. تاسو پوهیږئ چې په دشت کې یخ ډیر شدید وي او دا منطقه چې د شام حدود دی ډیره یخ ده او بیا اور هم نوي. نو خود ټول لشکر د یخ څخه په عذاب او تکلیف وو. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د طاقت ووته او عمر رضی الله تعالی عنه ته ورغلی ویل: یا عمر، خلق دې په تکلیف کړه، پرېږده چې اور بل کې. عمر رضی الله تعالی عنه ویل: یا قسم په الله، یو نفر به هم اور نه کې بل. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په قهر او غصه بیرته ځینې راغلی. خیر، شپه تېره سوه، سهار سو. په شپه کې پر عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه د جنابت غسل لازم سوی وو. پس له استنجا څخه یې تیمم ووهه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ولیدی چې عمر تیمم وهي. ویل: ولی تیمم وهي؟ عمر ویل: پر ما د جنابت غسل لازم سوی دی. عمر رضی الله تعالی عنه ویل: اوبه موجود دي؟ عمر ویل: یا په اوبه غسل نکوم. ویل: څنګه غسل نکوي؟ چې اوبه موجود وي تیمم نه دی روا. عمر رضی الله تعالی عنه ویل: ډیر زورور یخ دی، غسل نسم کولای. خه، تیمم یې ووهه او خلقو ته هم په دغه تیمامه لمونځ ورکړي. اوس نو پر مسلمانانو دغه دده کارونه نور هم درانه سوه. عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ته قهر ورغلی، مګر بیا هم غواړي چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره مشوره وکړي. نو ویل: یا ابوبکر، ته نه وینې چې عمر څه کارونه کوي؟ ځکه عمر رضی الله تعالی عنه نسبت و دوی ته نوی مسلمان وو، د دین په کارو او مسئلو دونه نو خبر لکه دوی، او پر هغه سربیره په دین کې پر دوی امیریت کوي او داسې مخالف کارونه کوي. نو ځکه مسلمانان دغه دده په تصرفاتو نه ورازي. مګر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې په ټول عمر کې صدیق وو، وویل: یا عمر، په والله که عمر د دغه کار د پاره تر تا بهتر نه وای، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به پر تا نه وای امیر کړی. دغه د صدیق اکبر ژوند، عقیده او حالت وو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه اختیار دوی پوره اطمینان درلود. نو عمر رضی الله تعالی عنه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دغه جواب چپ او ساکت سو. کم وخت مسلمانان د سهار د لمانځه څخه فارغ سو، نو مسلمانانو د عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه په امر د قزاعه پر قبیله یو دم حمله وکړه. حمله ډیره شدیده او یو ځای وه. د قزاعه د قبیله هیڅ د خیال او ګمان نه و چې مسلمانان دې پر دوی حمله وکړي. جاسوسانو یې هم خبر نه ورته راوړي. دا حمله ناببره وه. د قزاعه خلقو په تیښته شروع وکړه، بالکل د خپلې منطقې څخه ووته، خپل مځکه او قبیله یې پرېښول. مسلمانان په پسې دي، وژنې یې، بنجان ځینې نیسي. په دغه وخت کې عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې پرېږدي ځین راوګرځي. دلته بیا مسلمانان ناراضه سوه، وایي: موږ اوس پر کامیاب سوو، پرېږده چې بنجان ځینې ونیسو، ویې وژنو، هغه دې دوی تښتي. عمر رضی الله تعالی عنه ویل: یا پرېږدي او ځین راوګرځي. مسلمانان بیا د دغه امر څخه ناراضه سوه، ویل: شاید ټول بنجان ونیسو، خو د رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې ځین راوګرځي. مسلمانان د امر د اطاعت سره سم راوګرځېده او هغه شیان چې د قزاعه په قبیله کې موجود و، لکه پسونه، اوشان او نور سامانونه چې دوی راوړای شوی، هغه په غنیمت واخیسته او د غنیمتو سره بیرته مدینه منورې ته راغله. کم وخت چې لشکر مدینه منورې ته راورسېدی، مسلمانانو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د عمر رضی الله تعالی عنه د اعمالو څخه شکایت وکړي چې د دوی سره داسې او داسې کول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر رضی الله تعالی عنه را وغوښتی او ویل: یا عمر، ولید خلق په تکلیف کړه چې د اور و بلولو ته دې نه پرېښول. عمر رضی الله تعالی عنه ویل: یا رسول الله، زموږ شمیر او عدد لږ و، قزاعه او هغه کسان چې د دوی تر شا ولاړ و، که په موږ خبر سوی وای، والله موږ ټول به وژلي وای. نو که موږ اور بل کړی وای، یقینا او بلا شک هغه په مش خبرېده او قسم په الله چې بیا به مو نجات نه وای پیدا کړی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل صدقت رشتا او صحیح دی وویل. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیا ورته وویل ولی دې د خلقو امامت وکي او تا ته یې مم وهلی وو حال دا چې اوبه هم در سره وې. عمر رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله دون زورور او شدید یخ وو کمی غسل کړی وای هلاکېدم مړ کېدم. او الله جل جلاله فرمایي ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه يعني خپل ځانونه په هلاک ما اچوي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل صدقت. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بیا وفرمایل ولدي خلق د بنجانو د نیولو څخه منع کړه. عمر رضي الله تعالى عنه وویل يا رسول الله کدی په حقوق ستللی وای سره پاشل کېده او که پاشل سوی وای بیا دشمن را باندې غالب کېدی. دا نه ده صحیح چې موږ په داسې مزکه کې چې هلته زموږ دشمنان ډیر وي یو یو او سره وپاشل سو. په داسې ځای کې چې د دشمن شمیر زیات وي لشکر باید سره یو ځای وي. او ما هم دغه امر ورته کړی دی چې سره راټول سي پاشل کېږي ما. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل صدقت. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه ټول تصرفات او اوامر صحیح او پر ځای وبلل او هغه ورته اد کړ. محترم ورونو پاتک سبب پراتلون کې یو ډیر شمه فتکی واوري ان شاء الله تعالی.